څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې له هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی، ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سراعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونې لرو چې ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کمبود دی.
که چیرې موږ تاسو وګورو په کانکور کې د ساینسي مضامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دغو سوالونو راولي، نو که چیرې موږ دلته نه ویلي استادان نه راته ویلي بیا هلته موږ په شینه پیرو سره نه پخلاسي.
بریتانیا د چونن بورسونه بیا افغانانو ته پیل کړي.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه دي چې افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر وي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول ځل مې د یو انډیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د د پوینا د ترهګر وډلو پوړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګل ډیالوګ ناس پر مال د هم ویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خپرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو د پاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړی په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو زکونکو په شوانځیو کې د ساينسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشټوالي سره مخامخ دي، او ځینې شوونکو چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړې دي مجبور دي چې ساينسي مسامین تدریس کړي. زکونکو وایي چې دغه ستونزه د نږدې ولسوالیو په پرتله په لرې پرتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په شونځوي کې د ساينسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپل زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي شوونځی د مسلکي شوونکو له کمښت سره مخ دي. او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوې دي.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمش سره ډیر مخامخ یو. موږ سازان په پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نسي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نسي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وایي د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي.
مانو محمد کوین دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثر ساینسي مزامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا ایستنه کې بیا د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکان استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولای چې مثال ساینسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سیم زکون ډیر کومشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینه کومشت دی او سازان کومشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور ګر سنسي مزامینه کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشت دته نه ویل او سازان نه راټول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځوي یو شونکې چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وایي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي. داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاد راشي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنی یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سم بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پېښې جنور چې د خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې ورستوي کې د 2009 شوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډاکسي او دوی د شوونکو له کمښت څخه خلاص شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په کندهار کې زده کوونکي دا شکایت لري چې د ساینسي مضامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بجې یعنی څباندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي دغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبری کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د سیشن بی پورس د لړم پر 9 منیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیواد تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بل لورته د سوکوهنې نړیوال اتل 50 مایک تایسن د 20 جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اتاوی او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغه مسابقې د خبرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
نن د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې ده. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په وی اطلاعیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووسی. د اسرائیل لخوا له تیرې سېشنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې سوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحد ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوې او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوې چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ لا زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شي جین پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې دوه میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جین پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګو ورته ګوري. چارواکي وای بایدن به د چین له ولسمشر وغوړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کټکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لس نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای د هند اترا پردیش ایالت د جهانسی شار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې محل خپور شو چې هلته د 55 نو زیږو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتنې ولاړې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفننګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د چیفننګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان جونی له لوړو زده کړو څخه محرومی دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام د بیا پیل هرکلی کوي، وایي په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوي، بهر ته د زده کړو د تک لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان نجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکو یو نجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده، وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډیر ستونزمن دي. نو موري چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې په راپور کې نوم یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر وي. اکثر د سکالرشپونو شرایط ډیر سخت دي، افغان جنې نسی پوره کولای. بیا افغان جنې زیاتره سيزي بهر هیوادونو ته نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره اوسینو. دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول سي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولی سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغه فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لږ پګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې ښوونځیو ته لتګ منع کړې او شاوخوا کال وروسته یې پوهنتونونو کې له زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د نجونو او ښځو په لرې واټن سفرونو هم بندیز لګولی دی. د بریتانیا د چیوننګ پوهنتون د پنشن بې په ورځ د نومبر میاشتې په 14مه پر خپل وی پاڼه کې یو بیان خپور کړی چې پکې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان لمخې د تیر کال په پرتله د شیوننګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوي دي. وړاندې په بیان کې راغلي چې د دغو بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي او دغه شان د شیوننګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سږ کال د نومبر له 14مې د 2015 کال د جنوري تر 2مې نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکو او له لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغو تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سیور بیا افغان جنو لپاره پلسو دا یو ډیر ښه خبر دی. افغان جنو لپاره د سال کې سي دوی اتنن افغانستان کې له زده کړو څخه محرومي دي او طبعاً دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده چې پرته له محرم افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چیرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شي په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه. دا به ډیر شوي یو لپاره.
خود کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پخوانی محصله عادله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله ترې لوړې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي بیا وایي
دا چې حتی دوی نسي کولی یوازې تګ وکړي. د دوی ډیری ویزې کله چې لیدل کیږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کیږي. نو که څه هم دغه نجونو لپاره بالخصوص د افغان نجونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کیږي، خو له بده مرغه چې دوی نشي کولی په دغسې سکالرشپونو کې ګډون وکړي، ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. نو ښه به دا وي چې د افغان نجونو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي، او
افغان نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، او له نړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو ته چې تر اوسه بې نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغانو نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونه په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي جنو ته عادي ښکاري، خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي غږیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غږیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. نور په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو ترګڼمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چې وخی ها او هی جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډیر غټ نقص کوي، او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې بيخي د سپیکر نوم سوکو انخلي اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري دا سيناري به وي چې په دوه سپیک موته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې وې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې، او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي، دې اوازونه ډېر جګ دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټول ته.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي یو لبونه جوار واخلي، په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورۍ نه لګولای چې تر څو خلک خبر شي او لمونږ نه جوار واخلي او لمونږ کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونږ کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشا او نورو لیک دودونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړی چې باید د ملامتۍ ګوتې یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خارې سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارواپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې د سحر کاروان پروګرام اوریدل شي. د قطر او ترکیه مشران په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک اړیکو کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نش پته کورونی او د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړي چې پروند د تورخم لاري اته ډیر شکورنی د کندهار د سوین بولډک لاري 22 د نیمروز د بریښمو پله لاري شپږ سلويشت او د هرات د اسلام کلاله لاري درش پته کورونی افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د اوکراین اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین په هڅه ګڼلې چې ماسکو شایي د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه کړي.
وزارت مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه او برات نه ګرځي.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو لشړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم. دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتم سر مې تاوید ډوډۍ مې په ډیره وخړه. خوب ام راوست ذات مال راز داخل مزه و کلزتی بعد همه غیمه شروع کلید بیامه ندی پریخت روز دوره زیبم پینجه و چلور سیگریتی واد
او دو پروگرام پا پاکی با واوری چی لسکلن سیراج د خپل بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغ کیگی. دا چی د سیراج زوند ولی او چنگ نیک مرغ کیگی دا با پر دراما کی واورو.
سلام علیکم روره.
و علیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سی تام ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی ویل پلان می کور ته ناراضی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولی کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
او اوس خبرونه په راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه‌یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه‌یي بوټو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه‌یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کوم اصولو لمخې چمتو شوای وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر خانه نه دی. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د هي او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري
سازمان ته یې کې بتانن پروژه را به خود داشته وشن.
د تیرو دروي کالو په لړ کې سش کال هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري او د سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګری ملتونو د اړوند ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیواله ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګری ملتونه نسی کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګری ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسی کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه هیڅ نه، په وروستیو کلونو کې د هیڅ تولید ډیر سوای چې لوی برخه په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د هیڅ د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دیلار کې اوس هم هیڅ د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که د اینجا دارم میکشم و می سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یو میاشت مخکې رضا مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر احتیاط وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم، دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه را وشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي، دا معتادین، ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استوو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
تر نه اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا وم پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چمون گه پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو انده سرمایه ما ټول وو خره
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبره ونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګ په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر محل موتاد سوی وای چې لناول انډیوالانو سره ناشتي ولاړی موتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر محل نشي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشول عمل می مور خیراوی راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړی دی. دا چې ظاهر لمړی نشاله څه شي څخه پایر کلاو د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړی دی.
لسم پورې مې درس ویل دا د شپارس پنځلس کلن مو چې ما دا چرسو مکتب به مې له مکتب ته هم کله نشت لمو کلم هم دا به لارې پس خوش اول ځل مې دی وانډیوان سره ول په چرس مې جو سره ول په ما پسترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتم سر میں تاوید ڈوڑی میں کی ڈیرے کھڑ خوب ہمرا وس ذات ما ل راز دا خو مزه وکړ ذات بعد ام غ ما شروع کړی دی بیا من دی پرخت روز دوره زم پنجو چلو سیګریتی و په جمبوریت کې مساکی توپ کو چې ګولې م خرڅولې زیکا په باندې شوم د سه وتا کو دا سی دې نه لګلو دې کې به دان تشنا پم د ته جوړ کړ دروازه به در پس کلب و اته ورځ بم دې کې پروت وس لاندې نه وی ډوډی در کول نور بر پس بندو دروازه ډیر سخت زه و هلدم پاتل اسره چې محکمه وش یو کال کې تر هغه مې یو کال قبول نه کړ په دوه محکمه کې بیا ذات رات ویل شپږ میاشتې کې تیر مکه دا یو دوه میاشتې دا مخکې راغوشه چې راوتم بعد هغه مې توبې او بستر بس هغه توب کې هم کله یو نیم زر دوه زر زر دوه لسم دونه هم ګټل خو هغه په کوته په دوه ته اخسته په دوه ته یا په سل او بیا ته هم خرڅول په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانان خوړل سپینګری او د دا خپل هم زول مې دغه به ډیر خور چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې دی یاده وتي مازغې د سکلي لکاوه چې غوږونه به م دا پول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شهر هم خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به زادي به م جنګونه سره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېت خدېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تېو به تختېدم د کور دی بخار من د کتغ ډک وړي خرڅ کړم دلدم په درې سبق باندې خرڅ کړلارم ځانته منې شپې وخت چې نشه کې مړي جان دي ته هم نشي څو چې په لارې بیا د سرېس ګرځي نو زړه خو ته پوډري شي نشه شي ته موږ سره موږ ګرځ خپل کور عالم نه پریدي چې دوی سره موږ ګرځي چې نشي او څو چې بیلاري دا ټول خو اړ یو سره سلام علیک لري ګور دی دا اوس د ګوردو تکلیف هم زلرم مور پلان مې ډیره باندې کوشش کوي انور خټول د مانو اړ دي مشرځي خالیم د امور پلار دی چې راي اداره کړم کنه نور کو کی څوګم شته چې ماته نسیاتو کی نه ماماګان نه کاکاګان څوګم ما سرکار نه لري خالیم امور پلار دی رزار کړی دی دغه باغ کې جړاو جګر خوني راځي کنه نورې کوم خبر نشته امور خیره راته کی بس چار چې شکه مو خیره راته کی بس بد راغلی خبر نه خدای دې الله ک خدای دې تباک خدای دې ژوند زندگی خبرې مانه درک خو په خپل اولادم څو کړيګ لکه مونږ کړي بس دا حال پاز خو بس چې بدامل سره ګرځي بدامل به کده خو سره ګرځي خو د پلار منه منل د پلار خیره وزر مخسته د عمل چې د مور د پلار نم لري خدای نم لري
د ظاهر په نوم دی او موتاد په خاطره کې مو وریدل چې د نشول عمل مور ورته خیراوي کوي او ټول خپلوان ورته شا کړی دی.
ایا په هیتلاس
آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د دې زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي، نو دا به بس ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منتر دي، یعنی ذهني تشوش پکې منتر دي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منتر دي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي. د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه پچی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تمه زیړې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې، ته به لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خو اوبه ورکولی شم، کارګرو ته خو اوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبورم چه کارو کم که زوز درسو بایم زما مور دو وڑی خوینده بس اخری
ولی پلار دی چیره ده
پلار می کور تا نرازی زمی ده مور مشر زویم ده کور دوری زما پر غاره ده
یارا بچه سخت دی خفه کرم ده یو سو روپی واخلا او کور تا دی سودا یوسا هم واخلا
کاکا ز خیرات تا نیم راغلی ز چار ورز لکور روزم مور می راتوی چه بچه یا کارو که پام که وچه خیرات تو نخواده ده خیرات دوری می ترستونی نتیریگی
عجیب غیرتی ماشوم ده کمی دا 500 افغانی هر چا تا ور کرده وی پا حمله اخیستی و ده ارتا گوری هم نه
کاکا پر ما نوخته کیگی که کار نرکوی چه بل سر پکر پسی بلاشم
کور مو چیری ده
ده آخی جی کور سنگ تا یو کندواله ده یوا سیوا ده خط و کوتا لری حال تا اوسیگو
درزا بچه چه پا موتر که ده کور تا ورسوم
نه کاکا از تشلاف کور تا نوزم باید با خم دوری برا برکم
رازا بچه مو بر خطا کیگه بیرتا دیر اولم یوازی غوارم چه کور مو ببینم
سما ده کاکا رازا چه بلار شو کاکا زمون کور ده غده
خواه داستاسو کور ده تو در گزه ده موتر گو خود دروم تا ده مور را خبره که
سما ده کاکا تو دریگه چه دروازه او تکن
دادی در اغلم
بچه دا کور مو پا کرایه نیوله ده
نه کرایه نور کهو یا چه مفره کرای ده
تو که
مور زی بسراج
زویا نن ولی دوم رو وقتی رغلی
کار تا ولارم لاغی خویم کاکا پا موتر که روستلم وی لگوارم چه ساس کورو گورم
دا سرای توک ده او نیویل چه زمون کور چکی
نه پویگم که دشه ده پلاران دیوال میوی
چیره ده
داده دلتا ولار ده
سلام علیکم رو را
والیکم سلام خور ستره مشه
خیلی سه دام ستره مشه
خوره دام آشون پا کار پسی راغله و ویل پلار می کور تا نرازی وقتل می چه ستاسی ده کور حال واخلم او پوشم چه ده اوڑو که ماشون ولی کار که بی
هی رو را بس خدای ده زمون لغال ساتا میره می پودری ده بخواب کلا کلا کور ترات ده چو میشتی بیخی شارا گرزه ولی ده بیخی ده مرگ و جوان ده رک نشته زپ ده زوان ازوانی چنگ پا کار پسی لاره شما مجبوری همه چی ده وڑو که ماشون پا کار پسی ولیگم
ولی خپلوان خسرگنه او پلارگنه مرست ندر سرکوی
ای ورور چو وایم لی ورونم یو دو میشتی دوده را کرا تراغ وروس ورونو تورغلم کلا چی ده مور او پلار پا کور کی نی ورین درگانی کلا ده چا مراد کهی چو ورازی وروس ورونو هم دوده نرا کولا اوس لخپل ورون ما شمانو سر پدی کنوالا که وسیگم
بلی سوگ مرست ندر سرکوی
نا ورور نن دی خدا یو لاس بل لاس تا نار باسی پرون دیده کنوالی خواندم را تویل چی یا با کرایه را که او یا با کرا باروی او سایرانه یا مچه چه تولاده شما
کزم رست در سروکم منی
چنگم رست آجی سایب
دلتا نجدی او دو اتاقه کور لرم اقا با درکم پا کیواروی
نمو خو کرایه نلر آجی سایب
کرایه ندر سخه غوارم تر سوچی دی میره را پیدا کیگی او جوریگی زما پا کور که همداس مفتو اوسیگی
کور دی ودان آجی سایب خدای دی خیر درکی
او بل دا چه تردی ورسته با داماشوم هم کار نکوی او مکتب تا بزی ستاسی دکور طول خر زما پر غاره ده
آجی سیب الله دی جنتو ندر کی خدای دی پا اولادون ارمانو کاغا پر مال دی برکت شه
دا زدی رادیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دمروه لحظه دی رادیو سره پاته سی او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
دوا کو رشت من دوتن
صبح په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن